Adiós.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعت خبری مجله پیل سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. اوري چې د افغانستان ولسمشر ویلي چې په افغانستان کې بېوزلي یوه پیښه نه بلکې یو ناورین دی. نن یکشنبه ده، د چونګاښ یا سرطان 9 د جولای 19. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. په کابل کې د سیکانو یوه 14 نجلۍ تښتول شوې. د افغانستان ولسمشر د وتلي ټولنیز فعال او ژورنالیست تواب غورځنګ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې. جرمني، فرانسې او ایټالیا خبرداری ورکړ پر هغو هېوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي. په کابل کې د سیکانو یوه 14 نجلۍ تښتول سوې ده. دا خبر پرون د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې خپور کړې. د ورځپاڼې په حواله 14 سلمیت کور په شور بازار کې د سیکانو د شری چند بابا له ګوردوارې تښتول سوې. د ټایمز آف انډیا په حواله د هغې پلار د اپریل پر 15 په کابل کې د هر رای صاحب پر ګوردوارا د وسلولو په حمله کې وژل سوی و. سلمیت کور د پلار تر مرګ وروسته له خپلې ړندې مور او کوچني ورور سره د شری چند بابا په ګوردواره کې اوسېده. دا نه ده څرګنده چې هغه بچا تښتولی وي. د افغانستان ولسمشر د وتلي ټولنیز فعال او ژورنالیست تواب غورځنګ پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. تواب غورځنګ په خټه د خوست د لکڼو د سیمې و. هغه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان په توګه دغه راز د سیمه ییزو ارګانونو په اداره کې کار کړی و، تیره جمعه د زړه د حملې له کبله سا ورکړه او جنازه یې پرون خاورو ته وسپارل سوه. د تواب غورځنګ د مړینې په اړه د ارګ په اعلامیه کې چې پرون خپره سوې د ولسمشر غنی په حواله لیکل سوي چې تواب غورځنګ د نورو مسؤلیتونو تر څنګ د عامه افکارو د روښانولو او د ټولنې د پرمختګ لپاره هڅې کولې. ولسمشر غنی په ځانګړي ډول د خوست خلکو ته تسلیت ویلی دی. د بغلان په تالو برفک ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په جګړه کې 4 وژل سوي او 6 ټپیان سوي دي. د تالو برفک ولسوال عبدالاحد برفکی پرون د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د کورنیو ترمنځ جګړه په ترموش کلي کې سوي ده. د تالو برفک ولسوالۍ د ترموش په کلي او شاوخوا سیمه کې غیر مسؤول وسلوال فعالیت لري او غیر مسؤونه ګڼل کیږي. په جګړه کې د شکیلو کورنیو له غړو سره رسنیو خبرې نه دي کړې. د هغوی د جګړې دلیل هم نه دی څرګند سوی. د اورزګان د والی ویاند وایي د سړک غاړې ماین په 14 کې پرون 3 ملکیان وژل سوي دي. زړګي عبادي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه 14 تیر ماښام د اورزګان کندهار ترمنځ پر لویه لار پر یوه موټر سوي ده.
د وسوال مخالفینو د شخړې ماین له امله 3 ولسی وګړي شهیدان سوي دي. یاد ولسی وګړي چې په یو فیلډر موټر کې سپاره وو او اورزګان ته راتلل، په دې جمله کې د پخوانی امیر د امنیت نورزی صاحب ورور حاجی کوټوال هم شهید شوی دی.
وسله ول طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. جرمني، فرانسې او ایټالیا خبرداری ورکړ پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي. د دغو دریو هیوادونو مشرانو پرون په یو ګډ بیان کې پرته له دې چې د یوه هیواد یا سازمان نوم واخلي ویلي، پر هغو اړخونو چې پر لیبیا د وسلو له بندیزونو سرغړونه کوي د بندیزونو طرحه برابره کړې ده. د اعلامیه په بروکسل کې د فرانسې، جرمني او ایټالیا د مشرانو په کتنه کې برابره سوې ده. په بیان کې په لیبیا کې له ټولو سیاسي اړخونو او د هغوی له نړیوالو ملاتړو غوښتنه سوې چې په لیبیا کې پوځي فعالیت بند کړي او د وسلو د خپرېدو مخنیوی وکړي. په لیبیا کې په 2011 کال کې د معمر القذافي تر وژل کېدو وروسته کورنۍ جګړه پیل سوه او لا هم روانه ده. قطر، ایټالیا او ترکیه په لیبیا کې د هغه حکومت ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان په رسمیت پیژندلې. د فرانسې حکومت په وار وار پر ترکیه تور پورې کړی چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز مات کړی دی. د نړۍ ځینې هیوادونه لکه مصر او روسیه بیا په لیبیا کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو چې قومندان هفتر یې مشري کوي ملاتړ کوي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندید جو بایدن ویلي چې په منظم ډول د استخباراتي ادارو لخوا معلومات ترلاسه کوي او ورته ویل سوي چې روسیه د امریکا د جمهوری ریاست پر روانو ټاکنو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. جو بایدن تیر جمعه په یو غونډه کې ویلی و چې لمخ کې هم ورته څرګندوه خو اوس چې استخباراتي معلومات ورسیږي خبر دی چې روسیه پر روانو ټاکنو کې د مداخلې هڅې کوي. د امریکا د جمهوري اسد ټاکنې په نومبر میاشت کې کیږي. بایدن د امریکا د مخکنی ولسمشر باراک اوباما مرستیال و. داسې ګڼل کېږي چې هغه به د نومبر پر درېیمه د ډیموکرات ګوند لخوا د جمهوریت غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ په وړاندې ودرېږي. د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډله به د روان میلادي کال په دویمه نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کورونا وایرس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. د دې ډلې مالي وزیرانو او مرکزي بانکونو پرون شنبه د نړۍ د اقتصاد پر اعادې تر یو لړ بحثونو وروسته دا خبره وکړه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ مالپاس غوښتنه وکړه چې د پور د ځنډولو پروګرام دی د 2021 لدی کال تر پایه وغځول سي. خو د اکسپام په ګډون ګڼو نورو مرستندویو ادارو بیا وویل چې د سلګونو میلیونو کسانو غمیزې د مخنیوي لپاره دی دا موده تر 2022 لدی کال پورې تمدید سي. د نړۍ شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې وزیرانو او بانکدارانو تر آنلاین بحثونو وروسته چې سعودي عربستاني کوربتوب کاوه په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دوی پر دې غور کوي چې د پورونو د پرې کولو د ځنډولو ابتکار د 2020 میلادي کال تر دویمې نیمایي وغځول سي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. اوري چې د افغانستان ولسمشر ویلي په افغانستان کې بې وزلي یوه پیښه نه بلکې یو ناورین دی. دا هم اوري چې په هند کې پورستوي کې داسې راپورونه خپره سوي چې ایران د چابهار له پروژې هند څنګ ته کړی دی. په بهرنیو موضوعاتو کې د ایران ولسمشر وایي چې شایي 25 میلیونه ایرانیان په کورونا وایرس سخته سوي وي. په دې خبري مجله کې د ژوند رنګونه هم خپرو او د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې بي وزلي یو پیښه نه بلکې یو ناورین دی. هغه ویلي چې افغانانو د کورونا وایرس ته خبرېدو په پیل کې ل خپل هیوادوالو سره د مرستو لارې څرګنده کړه چې سره لدی چې د دې هیواد اکثر وګړي په سخت بي وزلي کې ژوند کوي خو د یو بډای ولس احساس لري. پرشتي جلالزی جزئیات برابر کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې فقر یو ناورین جوړ کړی او تر 90% زیات افغانان په سخت نیستۍ کې ژوند کوي. ولسمشر غنی دا خبره پرون په کابل کې د ملي دسترخوان په نوم د اقتصادي پروګرام د پایل په مناسبت په غونډه کې کړې ده. هغه د دې پروګرام په اړه ویلي:
شروع کار د افغانستان است، مسؤلیت کار از افغان است و ختم کار در افغانستان.
دی وایي د کار پایل په افغانستان کې دی، د کار مسؤلیت د افغانانو دی او دا کار به په افغانستان کې پای ته رسیږي. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې دوی تر دې وروسته نسی کولای چې د افغانستان د پراختیا مسؤلیت د نړیوالو په خیرات پر مخ بوزي او افغانان باید د خپلو سرچینو کار واخلي. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو په لومړیو اونیو کې له فقیرو خلکو سره د مرستې لپاره د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام پیل کړ. جمهور رئیس غنی وویل چې دا پروګرام تر جدي څارنې لاندې پلی شوی او له هغو کسانو سره به چې په دې برخه کې یې له قانونه سرغړونه کړي جدي چلند وشي.
چیزی که ما سرش افتخار میکنم ایست که ملت سر از اینکه 90%
دی وایي پر هغه څه چې زه ویاړم هغه دا دی چې سره له دې چې د دې ولس په سلو کې نوي برخه په سخت نیستۍ کې او د ورځې تر $2 په کم عاید ژوند کوي د یو پیاوړي او غني ولس احساس ورسره دی. له نسمنو کورنیو سره د حکومت د مرستې پر پروګرامونو چې د وچې ډوډۍ د ویش پروګرام هم پکې شامل دی مکررن انتقادونه کیږي. د کندهار اوسیدونکي فیروزي ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغام کې وویل چې دوی ته کله هم مرستې نه دي رسیدلي. دا وایي چې یو کال وسو چې میړه ورک دی او دا نه ده خبره چې هغه په چیرته وي. دوه کوچنیان لري. دا وایي د خوراک لپاره څه نه لرو خو مرستې به هم سوي وي موږ ته نه دي رارسېدلي. نړیوال بانک په وروستیو کې یو راپور خپور کړ او په افغانستان کې د خلکو د خراب اقتصادي وضعیت د اندیشنې وړ وبلل. نړیوال بانک ویل چې د کرونا ویروس د خپرېدو پر حکومت د اقتصادي فشار او د خلکو د عوایدو د کمېدو له کبله به د 2000 میلادي کال تر پایه د هغو افغانانو شمېر 2.5% سي چې د فقر تر حد لاندې ژوند کوي. د ډیرو څارونکو په باور د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو یو دلیل د بیکارۍ زیاتوالی دی. هغوی پر حکومت نیوکه کوي چې خلکو ته د کار د موقع په پیدا کولو کې ناکام سوی دی. په کابل کې د اقتصادي چارو یو څارونکي سمیم سارم ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له سخت فقره او له نیستۍ د خلکو د ژغورلو لپاره کوم ستراتیژیک پلان نه لري.
ومردل چې د افغانستان ولسمشر وایي په افغانستان کې بېوزلي یوه پیشه نه بلکې یو ناورین دی. جمهوری ریاست له 240 میلیونو ډالرو څخه د زیاتې بودیجې په ځانګړي کولو سره د ملي دسترخوان پروګرام پیل کړ. د دې پروګرام په لومړي پړاو کې به پر 1.6 میلیونو کسانو خوراکي کڅوړي وویشل سي. دیوان نادر راپور لري.
ملي دسترخوان بېوزلو ته د حکومت لخوا د مرستې رسولو تازه پروګرام د افغانستان ولسمشرې مڼې د کرونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف ښار بند او په ګرځېدو راګرځېدو د بندیز پر مهال اړو کسانو ته د نانوایانو له لارې د پخې ډوډۍ د ویش تر پروګرام وروسته اوس د ملي دسترخوان په نوم یو نوی پروګرام د پیل خبر ورکوي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ په ار کې یوې خبري ناستې ته په خبرو کې د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د حکومت لخوا اړو کسانو ته د مرستې رسونې په برخه کې ستونزې ومنلې او له ملت یې بخښنه وغوښته. ښاغلي دانش وویل د ملي دسترخوان د پروګرام پیل د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول مرستو ته د اړو کسانو لپاره د مرستې رسونې په برخه کې یو ستر ګام دی.
د حکومت دنده او مسؤلیت د هیواد د شریفو خلکو په وړاندې تر دې زیات دی چې تر سره کړی دی. له همدې امله له خلکو بخښنه غواړم.
په ورته وخت کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په دغه ناسته کې د دغه پروګرام د پلي کېدو د څرنګوالي په اړه وویل:
برنامه د دوه مرحله
دا پروګرام په دوه پړاوونو کې پلی شي. نن چې کوم پړاو اعلانېږي د افغانستان 24 ولایتونه 132 ولسوالۍ 2,806 نوي کلي په کې شامل دي. په مجموعي ډول 1.8 میلیونه کورنۍ پکې په پام کې نیول شوې دي.
ښاغلی صالح زیاته کړه چې د ملي دسترخوان پروګرام دوهم پړاو کې 24 ولایتونه 215 ولسوالۍ او څه د پاسه 20,000 کلي پکې پام کې نیول کېږي چې په ټوله کې به دا مرستې 2.5 میلیونه کورنیو ته رسیږي. د ښاغلي صالح په خبره د پروګرام د لومړي پړاو د پلي کېدو لګښت 6.8 میلیونه ډالره او د دوهم پړاو 1,850 میلیونه ډالره دي. د معلوماتو له مخې د خوراکي کڅوړو کې اوړه، وریجې، لوبیا، غوړي او صابونونه شامل دي چې د افغانستان 90% خلکو ته به وویشل شي. ولسمشر غنی په دې ناسته کې وویل د دې پیسو ډیری برخه له تخنیکي پروګرامونو اخیستل شوي او پراختیایي پروژې به له ستونزو سره مخ نه شي.
یو څو ځایونه راته اطلاع رسېدلي وه چې ولسوال صاحبان غوښتل چې یوه برخه د پیسو دوی ته لاړ شي. که مخ مې دې ولیده له پښو نه م ځلو د بېوزلو له پیسو نه که څوک ورته ګوري چې خپل جیب کې کېدي دا نه یوازې ولس سره خیانت ده، دا خدای جل شانهو سره خیانت ده.
د ښاغلي غنی په خبره دا مرستې به لومړی د ملي پروګرام چې اوس د ښاروندې د میثاق په نوم یادیږي ورسیږي. د کرونا وایروس له امله د ځپل شویو اړو کسانو سره د مرستې دا نوی پروګرام داسې مهال اعلانېږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خبر له مخې د کووید-19 ناروغۍ سره د ښې مبارزې په هدف کابل او ولایتونو کې روغتونونو ته 500 د تنفس مصنوعي دستګاوې او وینټیلاتورونه ویشل کېږي. د عامې روغتیا وزارت نوماند وزیر احمد جواد عثماني وایي په پام کې ده چې دا دستګاوې د افغانستان ټولو 40 ولایتونو ته وویشل شي. ښاغلي عثماني خبرداری ورکړ که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي د کرونا وایروس د خپرېدو دوهمه څپه به وویني. د دې وزارت د شمیرولو مخې په 13 ساعتونو کې د کرونا وایروس 104 نوي مشکوکو پیښو 6 مثبتې ښودل شوي چې له دې سره د کرونا وایروس د ټولو مثبتو رسمي پیښو شمېر 15,290 ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د راتلونکي حضور په اړه مطلب خپور کړی دی. د دې مطلب لیکوال د واشنگتن حکومت ته دا خبر تر غوږ ورتېروي چې له ناورین ټکي راتلونکي ته فکر وکړي. لیکوال خبرداری ورکوي چې شای طالبان بیا پر افغانستان مسلط شي او بیا هلته بنسټپال وروزل شي او د ترهګرو ځالې جوړ شي. په مطلب کې په افغانستان کې د پاکستان او روسي نفوذ ته هم اشاره شوې ده. لیکوال دا نتیجه اخلي چې شرایطو ته په کتو ممکن امریکا افغانستان ترک نه کړي. د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې په دې شرط چې طالبان به له ترهګرو سره مبارزه کوي، امریکایي ځواکونه به د 2020 کال تر نیمایي له افغانستانه وسي. د سولې د تړون لومړۍ مرحله تیره اونۍ بشپړه شوه او لښمنې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته راکم شو. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سیشن بی پروس په ټویټر کې ولیکل چې د سولې دوهمه مرحله به مشروطه وي. موږ به د زندانیانو د خوشی کېدو، د شخړو د راکمېدو، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره فشار راولو. د دې خبرو لپاره طالبانو په خپل مذاکراتي ټیم کې بدلون راوستی دی. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې دغه تغییر ته په یو مطلب کې کتنه کړې ده. ورځپاڼه د څېړونکو په وینا لیکي چې په مذاکراتي ټیم کې بدلون شایي له افغان مشرانو سره د خبرو لپاره ښه خبر وي او دا د دې نقشه ده چې طالبان د سولې دوهم پړاو ته څومره جدي ګوري. طالبانو په خپل مذاکراتي ټیم کې د خپل مؤسس ملا محمد عمر زوی دیرش کلن ملا یعقوب شامل کړی دی. شیکاګو تریبیون ورځپاڼې په واشنگتن کې د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د آسیا د برخې د مرستیال اندریو وایلډر خبرې راخیستې دي چې وایي دا یو مثبت پرمختګ دی ځکه چې طالبانو داسې ټیم جوړ کړی دی چې د دوی ډېر مشران پکې دي او تر اوسه چې کوم ټیمونه جوړ کړي وو د هغوی په پرتله دا ډېر پراخ بنسټ دی او شاید د خبرو د لومړۍ مرحلې لپاره به داسې یو ټیم ډېر ضروري وي. اندریو وایلډر زیاتوي چې دا د دې نقشه ده چې طالبان نیت لري چې جدي خبرې وکړي. ورځپاڼه بیا لیکي د فبروري په 9 وروسته له څه باندې یو نیم کاله خبرو امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او دا د جګړې په 4 لسیزو کې په افغانستان کې د سولې لپاره تر ټولو مهم چانس ګڼل کیږي.
د افغانستان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان لخوا د راکټي بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اعتراض کړی دی. د ولسی جرګې اداري هیات وایي چې دا خبره د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر دوی ته کړې. نور جزئیات له رحمت الله افغان نه.
پروسته له هغه چې د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ او اسادآباد په جنو سیمو د پاکستان له لوري توغندیز بریدونه وسول، د افغانستان ولسی جرګې په دې اړه د ځواب ویلو لپاره د شنبه په ورځ د دفاع، کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت ریاست مسؤلین خپلې ځانګړې غونډې ته وربللی وو. د خلکو استازو د پاکستان له لوري د توغندي زبریدونو او د ډیورند د فرضي کرښې د اوږدو په صفري نقطه کې د تاسیساتو جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د ستونزې د هواري غوښتنې کیسول. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازای وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د خلکو استازو ته وویل چې افغان حکومت په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي اعتراضي لیک استولی. د ولسی جرګې په دغه ځانګړې ناسته کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی، لوی درستیز ډاکټر یاسین زیا او د ولایتونو په چارو کې د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال ګډون کړی وو. بلخوا د جمعې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ په صفري نقطه د پاکستاني توغندي زبریدونو په اعتراض یو اعلامیه هم خبره کړې او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیه په یو برخه کې پاکستاني چارواکو ته په خطاب کې راغلي وو چې د داشن بریدونو دوام به ناوړه پایلې او د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیز ولري. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د پاکستان د لوري د توغندي زبریدونو له ډیپلوماټیکو هڅو وروسته په فوري ډول ودرېدل او د لاکړکېچن وضعیت له رامنځته کېدو مخنیوی وسه. په ورته وخت کې د کونړ د ولایتي شورا غړی محمد ساپای هم له دولت غواړي چې دا ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ډیورن فرضي کرښې په صفري نقطه کې له جګړې وروسته پاکستان د کونړ په ځینو سیمو راکټي بریدونه وکړل چې د رسمي شمیرو له مخې په سرکانو ولسوالۍ او مرکز اسدآباد کې د ښځو او ماشومانو په ګډون اته ملکیان ووژل سول او یوولس نور ټپیان سول.
د هند او چین اړیکې او اغیز یې د چابهار پر پروژې. چابهار هغه بندر دی چې افغانستان له هند او هند له منځنۍ آسیا سره نښلوي. په هند کې په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سوي چې ایران د چابهار له پروژې هند څنګ ته کړی دی. د دې راپورونو په اړه ایراني چارواکو ضد او نقیض څرګندونې کړي دي. احمد شیبر راپور لري.
هندي رسنیو په وروستیو کې د چابهار د بندر مسلې ته پاملرنه زیاته کړې ده. د رسنیو تور پورې کړی دی چې ایران له دې پروژې څخه نوی ډیلی اړخ ته کړی دی. د ایران د لارو او شور جوړونې د وزارت مرستیال خیرالله خادمی وایي د چابهار له پروژې د هند څنګ ته کولو علت دا دی چې نوي ډیلی د دې پروژې د تامینولو چارې نږدې درې کاله ځنډولې دي. تر دې مخکې د ایران د بندري چارو د سازمان مرستیال فرهاد منتصر ویلي وو ایران اصلا د چابهار بندر په برخه کې له هند سره کوم تړون نه دی کړی. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې د راپورونو له مخې چین غواړي په ایران کې پانګونه وکړي او د هند او چین ترمنځ پر پوله د جګړې له امله د نوي ډیلی او پیکینګ اړیکې خړپړ شوې دي. دا جګړه لومړی ځل دوه میاشتې مخکې پیل شوه او بیا د جون په میاشت کې سخته شوه چې هندي ځواکونو پکې د خپلو شلو سرتیرو د وژلو خبر ورکړ. دا جګړه په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو سخته د دواړو هیوادو ترمنځ بلل شوې ده. سوال دا دی که هند چابهار له بندره څنګ ته شي د دې پروژې راتلونکی به څرنګه شي. په سنگاپور کې د آر ایس ای ایس په څیړنیز مرکز کې څیړونکي سمیتا ناریان کوتی چې د هند او ایران ترمنځ د چابهار د بندر په اړه څیړنه کوي وایي هند چابهار په ټوله پروژه کې برخه نه لري.
اجازه راکړئ چې له دې ځایه خبره راواخلم چې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو موضوع د هند او د ایران د تړون برخه نه ده. په 2015 او 2016 کلونو کې چې کله ایران او هند د چابهار په اړه جدي خبرې پیل کړې تر ډېره د خبرو اصلي تمرکز په چابهار کې د شهید بهشتي د بندر په اړه وو. یعنی هند غوښتل چې دا بندر پراخ کړي او هلته پانګونه وکړي. د دې پروژې دوهمه برخه له چابهار تر زاهده نه د اورګاډي د پټلۍ تیرېدل وو چې له هغه ځایه افغانستان تر سیږي. په دې مسیر کې لارسته خو ریل پټلۍ نسته. په دې ډول درې سره هیوادو د مالونو د لیږدولو په خاطر د اسانتیا او پرمنځته کولو موافقه وکړه. د دې پروژې یوه برخه عملي سوې ده. یعنی هند له چابهار بندر استفاده کوي چې تر ډېره خوراکي مواد او غنم د هند له یوه غربي بندره چابهار او له هغه ځایه افغانستان ته انتقال کړي دي.
میرمن کوتی په دې اړه چې له چابهار پروژې ته اوسول هند اندېښمن دی زیاتوي.
دا پیښه په داسې وخت کې سوې ده چې د چین او هند ترمنځ سیالي خورا په زیاتېدو ده. هند د نورو لارو د موندلو په هڅه کې دی تر څو په سیمه کې له چین سره یو توازن رامنځته سي او د چابهار پروژه یوه لاره وه. ایرانیان هم ښکاره ده چې خوشاله کېدل چې هند برخه پکښې واخلي او له دې لارې افغانستان، منځنۍ آسیا او روسیې ته ایران لاره پیدا کوله. خو دا باید زیاته کړم چې په وروستیو دوو میاشتو کې هند او چین پر پوله نښتې کړي دي چې دا په تیرو څلورو لسیزو کې تر ټولو بدې نښتې دي. په ورته وخت کې موږ د هند او ایران ترمنځ د تړون شاهدان یو چې د هر څه په هند کې پر عمومي نظر اغیز کړی دی.
ایران د روان کال په پیل کې خبر ورکړ چې له چابهاره د افغانستان په لور د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو کارونه پیل شوي دي. دا لاره 628 کیلومتره ده چې د زاهدان، بیرجند او مشهد له لارې له افغانستان سره وصلې شي. د ایران د ښار جوړونې وزارت هغه وخت ویلي وو چې دا په ایران کې د ریل تر ټولو اوږده کرښه ده چې د اقتصادي بندیزونو سربیره به د کال تر اخره د دې لارې 150 کیلومتره جوړه شي. افغان چارواکو د دې لارې د جوړېدو هرکلی وکړ. د افغانستان د اورګاډي د ادارې د فنی چارو مرستیال عبدالباری صدیقی هغه وخت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چابهار پروژه یوازې سوداګرۍ ته مهمه نه ده، دا پروژه سیمه سره تړي. د ایران او هند اړیکې که چیرته خراب شي ممکن د افغانانو پر هغو ګټو منفي اغیز وکړي چې له چابهار بندر څخه هند ته د صادراتو او وارداتو له لارې ترلاسه کوي. خو میرمن کوتی وی په دې بندر کې یو آزاد تجارتي سیمه هم شته او هند هلته د پانګونې لپاره له ایراني لوري سره په خبرو ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو سیمه ایزه مسئله را اخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویل لکه چې کرونا وایرس په دغه هیواد کې خپور شوی، شای 25 میلیونه ایرانیان په دې خطرناک وایرس اخته شوي. روحانی له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې کرونا وایرس خپل صحت ته جدي ګواښ وګڼي. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د ایران ولسمشر د خپل هیواد د روغتیا وزارت د نوې مطالعې پر اساس اټکل وکړ چې 25 میلیونه ایرانیان شای په کرونا وایرس اخته شوي وي. د ایران د ټولو وګړو شمیر 1.8 میلیونه ګڼل شوی دی. ولسمشر حسن روحانی د ایران له دولتي تلویزیون پرون په وینا کې وویل
تخمین ما بر اینه که تا کنون 25 میلیون ایرانی
دی. وایي چې زموږ تخمین دا دی چې تر اوسه 25 میلیونه ایرانی اتباع په کرونا ویروس اخته شوي دي او نږدې 14,000 ایرانیانو خوږ ژوند له لاسه ورکړی دی. کرونا ویروس په انسانانو کې د کووید-19 ناروغي پیدا کوي چې وژونکي ده. د ایران د ولسمشر په وینا تر 200,000 زیات وګړي په روغتونونو کې بستر شوي او په روانو میاشتو کې شاید 2 برابره زیات شي. روحانی ونه ویل چې دا اټکل یې څرنګه کړی دی. یو شمېر څارونکي او کارپوهان د ډېرې مودې راهیسې وایي چې په ایران کې د کرونا ویروس مثبتې پېښې شایي تر هغه زیاتې وي چې حکومت یې رسمن تاییدوي. د ایران د پارلمان په یوه راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور سو ویل شوي وو چې په هغه هیواد کې په کووید-19 ناروغۍ د مړو شمېر شایي تر هغه چې حکومت یې رسمن اعلانوي 2 برابره زیات وي. د ایران د روغتیا وزارت پرون هلته د کرونا ویروس د مثبتو پېښو وروستی شمیر اعلان کړ. د حکومت د دې ادارې په وینا په ایران کې 211,000 او 666 تنه تر پرون په کرونا ویروس اخته شوي وو. د مړو شمېر 13,999 تنه وو. په ایران کې په وروستیو څو اونیو کې په کرونا ویروس اخته کسانو ورځنی شمیر هم لوړ سوی دی. د ایران حکومت پرون په تهران کې د یوې اونۍ لپاره بیا پنځونه ولکول.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز.